د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم او رشید افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال چې په فاریاب کې دی وای دلته د جګړې اصلي لوری د پاکستان آی ایس آی دی. اسلام آباد بیا وای چې افغان چارواکي دی دا ډول تورن نن لګوي ځکه چې هغه پر یو بل اعتماد چې د اعاده کېدو په حال کې دی هغه ته زیان رسوي. په دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او په کابل کې د ترافیکي ستونزو په اړه مو د کابل خار د ترافیکو له مدیر سره خبرې کړې دي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزی ته به غوښ شو.
سلام د خبرونو سره ټکی. پاکستان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ. د فاریاب په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ازبکستان د وسلوالو مشر وژل شوی دی او پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر بلتون غوښتونکي یوې غونډې ته رابللي. پوره خبرونه. پاکستان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ او په افغان رسنیو کې پر اسلام آباد د افغان سیاستوالو د تورنو لګولو د کمپاین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغان ولسمشر اشرف غنی په وروستیو کې پر پاکستان انتقاد وکړ چې د وسلوالو طالبانو په مخنیوي کې پاتې راغلی او یو پلاوی اسلام آباد ته واستوه چې د دې هیواد له چارواکو وغواړي چې د هغو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي چې له پاکستانه پر افغانستان حملې کوي. کابل د سېشنبې پر ورځ د افغانستان سفیر احضار کړی و او په ګډه پول د اتو افغان سرتیرو د وژل کېدو د وروستۍ پیښې په اړه له هغه هیواد د وضاحت غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر عزیز احمد چودري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جنرال مسعود ته له طالبانو د اسلام آباد ملاتړ تورونه بیا اساس وبل. د بهرنی چارو وزارت خبر پانی لمخي هغه افغان سفیر ته ویل چې دا ډول تورونه د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او اړیکو ته زیان رسوي. چودري ویلي پاکستان تل هڅه کوي چې د تورونو لګولو لوبه مخه ونیسي. هغه هم درس خغلی مساجد په ګډه پوله د درې پاکستانی ملیشو د وژل کېدو په وړاندې سخت اعتراض وړاندې کړی. د فاریاب په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ازبکستان د وسلوالو مشر وژل شو. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو د سرحداتو وزیر په اوګه لګېدلی او زخمي شوی دی.
جنگ مو د انځه جنگ ورماچو جنگ
خغلی دوستم هم درځوي چې دلته په ورماچو لسوالۍ کې د قیصر او المار جنگ نه دی، دا جنگ د پاکستان لای سای سره دی. جنرال دوستم په فاریاب کې د پوځي عملیاتو مشري کوي. هم درځوي چې دوی د پاکستان د استخبارات د ادارې یعنی آی ایس آی یو جنرال هم وژل شوی دی. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن ماسپښین له سریلانکا نه د تلولۍ له جام سره هیواد ته رسیږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې په سریلانکا کې کوربه ټیم ته په دوه څلور ورځنیو او دریو یو ورځنیو لوبو کې ماته ورکړه او د دواړو لوبو تلولۍ یې وګټله. د ښاغلي فضلي په خبره په افغان لوبډله کې ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی او ویې کړه شول چې ځانونه تر سریلانکا لوبډلې پیاوړي ثابت کړي. او وروستۍ خبر هم ده چې افغان ولسمشر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږنویمې کلیزې په مناسبت یو شمېر فرهنګي څیرو ته د وزیر محمد اکبر خان عالی دولتي مډالونه ورکړل. ولسمشر او اجرایي رئیس پرون په ګډه له یو شمېر چارواکو سره په ار کې له هغه نندارتون لیدنه وکړه چې د افغان انځورګرانو او خطاطانو هنري اثار پکې نندارې ته ښودل شوی. په دې ډله کې د ازادي راډیو د تعلیمي پروګرامونو مسول عمان نیازی ته هم د غازی وزیر اکبر خان دولتي مډال ورکړل شو. بیا هم خرغلی پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر بلتون غوښتونکي یوې غونډې ته رابللي چې ښایي دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې له خطر سره مخامخ کړي. د کشمیر د بلتون غوښتونکو ویاند ایاز اکبر ویل په نوې ډیلي کې د پاکستان د سیاسي چارو د دفتر لخوا د اگست په 28مه جوړیدونکو غونډې ته رابلل شوی کسانو کې سخت دریځ مشر سعید علي شاه ګیلانی هم شامل دی. په همدې ورځ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز او د هغه د هندي سیال اجیت دوال ترمنځ خبرې کیږي. په نوې ډیلي کې د پاکستان عالي کمیشن د کمشنري د کشمیري بلتون غوښتونکو درابللو دفاع کړی او ویلي چې مخکې هم دا ډول غونډې جوړې کړې دي. د کمیشن د مطبوعاتو د چارو مسول منظور علي میمون ویل موږ له دوی سره مخکې هم خبرې کړې او دا کومه خاصه خبره نه ده. هغه زیاته کړه نه پوهیږي چې ولې دغه مسلې دومره شور او زوږ راپورته کړی ده. له دوال سره له خبرو مخکې به سرتاج عزیز پر ګیلانی سربیره د حریت د کانفرنس له منځلاري یا معتدل مشر رئیس عمر فاروق سره هم خبرې کوي. هندي چارواکو ویلي چې دوی له دې کاره خوښ نه دي او مناسب عکس العمل به ښکاره کړي. د امریکا د استازو جرګې د ډیموکراتانو مشر پرون ویل ډیموکراتان کافي رایې لري چې د ایران د اټومي موافقې د ردولو په صورت کې د ولسمشر باراک اوباما د ویتو ملاتړ وکړي. ټاکل شوی چې جمهوري غوښتونکي راتلونکي میاشت د یوې اعلامیې په خپرولو دغه تړون رد کړي او داسې نښې ښودلي چې په کانګرس کې به د اوباما د ویتو په وړاندې مبارزه وکړي. د ډیموکراتانو مشر نانسي پلوسي اسوسیټډ پرس اژانس ته وویل که نن د ویتو په اړه رایه واخیستل شي ګوند یې کافي رایې لري چې د اوباما د پریکړې ملاتړ وکړي. هغې په دې اړه چې څومره ډیموکراتانو خپل ملاتړ اعلان کړی له جزئیات ورکولو ډډه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي. پوتین ښایي په نیویارک کې د امریکا د متحده ایالتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل ولسمشر پوتین به د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې له باراک اوباما سره د لیدو لپاره د واشنګټن بلنې ته مثبت ځواب ورکړي. امریکایي بوکس وهونکی اتل روی جونز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه پرون د روسیې د تابعیت د اخیستو غوښتنه وکړه او هغه هم غوښتنه ومنله. شپږ څلوېښت کلن جونز چې په څلورو مختلفو وزنونو کې د بوکس په ورزش کې نړیواله اتلولي خپله کړې د کرملین لخوا په خپرو کړو تصویرونو کې ښکاري چې هغه د کریمیا په بندري ښار سیوستوپول کې له پوتین سره چای څښي. جونز ویلي چې دی ګمان کوي چې د روسیې پاسپورټ په لرلو سره به په اسانۍ کولی شي دې هیواد ته سفر وکړي ځکه دلته خلک له سپورټ سره ډېره مینه لري. پوتین هغه ته هم ویلي چې غوښتنه منل شوې او دی به د روسیې پاسپورټ ترلاسه کړي. او د یوروزون د مالی وزیرانو پرون له یونان سره د مالی مرستې د پلان چې لږ تر لږه 95 میلیارد ډالر اټکل شوی لومړی برخه تایید کړه. د یوروزون د غړو هیوادونو پارلمانونو د دې پریکړې ملاتړ کړی دی. د دې پریکړې پر اساس به یونان 25.5 میلیارد ډالر ترلاسه کړي او به کولی شي چې د اروپا د مرکزي بانک 3.8 میلیارد ډالر پور پرې کړي. یونان یوازې د نن ورځې تر پایه وخت لري چې د اروپا د مرکزي بانک پور بیرته ورکړي. د اروپایي کمیسیون یو چارواکي پر ټویټر لیکلي چې یونان ته د مالی ژغورنې د پلان د لومړی برخې پیسو ورکول مهم اقدام دی او یونانی چارواکو ته د اقتصادي ثبات د ټینګولو موقع ورکړل شوی ده. او د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه لملتیا مومننه.
له صفه ولستان ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غواړی ویل ولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستيال چې په فاریاب کې دی وای دلته د جګړې اصلي لوري د پاکستان آی اس آی دی.
جنگ موده اینجا جنگ ورماچو جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با آی اس آی پاکستان است.
اسلام آباد بیا وای چې افغان چارواکي دی دا ډول تورونه نه لګوي ځکه هغه پر یو بل اعتماد ته چې د اعاده کېدو په حال کې دی زیان رسوي. د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکو غازی امان الله خان چې پرونی په ټول هیواد کې په لمانځن غونډو کې اکسونه تسترګو کې د لو ډیر ستاینه وشوه. میرمنې ملکه سرویا څوک ده؟ د امان الله خان لور ایندیا وای
چون همسر قوی بود، همسر فامیده بود و بسیار کمک کرد شعر خود به ای رفاه.
در از دیگه پروانه پا دو همه نمایی که دو اونیس پروگرامونه لرود انصاف پلتکه او حقیقت صده ده. حقیقت صده پا پروگرام که مدازل ده کابل خار که ده ترافیک ستونزو پا عرد کابل ده ترافیک و در ریاست لیو چارواک سر خبری کرده.
دا جدید 15000 وسایت پر جوړ شوی وس ولک وسایت د کی پالیس کی اشاری باندې ځوا کی خلک راضی پوشین چراغ کی دریږي پوشین چراغ چې ودر ما دې طرف ته باندې ځي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستيال عبدالرشید دوستم چې په فاریاب کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې د چارو د تنظیمولو لپاره له څو ورځو راهیسې په فاریاب ولایت کې دی وایي چې د جنگ اصلي لوری دلته د پاکستان آی اس آی دی. جنرال عبدالرشید دوستم د ازادي راډیو له خبريال سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې دښمن ته ډیره ماته ورکړې ده. نور جزئیات د پرشا جلال زی پر پورته اورو.
ښاغلی دوستم پرون د فاریا په غورماچ ولسوالۍ کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل په دې عملیاتو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د یو جنرال وژل کېدل څرګندوي چې د جنگ روشه چیرته ده.
جنگ ما در اینجا جنگ ورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با آیسای پاکستان است.
دلته از موږ جګړه د بالا مرغاب قیصر او المار نه ده، بلکې موږ جنگ د پاکستان له آیس آی سره دی. د آیس آی یو جنرال چې قاری شیخ حاجی مولوی نمونه یې پر ځان نیشي وو، وړمه ورځ په جګړه کې په سترګه ولګېد او ووژل شو. شغلی دوستم وویل په بالا مرغاب کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبان لخوا د سرحداتو د وزارت لپاره نومول شوی قومندان زخمی شوی دی. د ده په وینا په بالا مرغاب کې د ازبکستان د وسلوالو مشر قاری زبی هم په جګړه کې وژل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د پوځي عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته به د حلقوي سرک د جوړولو کار پیل شي. جنرال دوستم پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې په نږدې ورځو کې به په کندوز کې هم فاریاب ته ورته پوځي عملیات پیل شي.
فقط فیصله شورای امنیت است، هدایت دکتر طیب اشرف غنی رئیس طیب جمهور. بخیر، ما بسیار دلم میخوانه از اینجا کدم خوبتر نتیجه را به دست میارم در کندوز.
په فاریاب کې د الماس په نوم پوځي عملیاتو کې د ملي اردو عسکر، ملي پولیس او د افغانستان د ملي امنیت ادارې غړي ونډه لري. د ولسمشر لومړي مرستیال وویل په دې عملیاتو کې هماهنګي ده او زیاتې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. ښاغلي دوستم څرګنده کړه چې له فاریابه د وسلوالو د تیښتې د مخنیوي په خاطر تر هلمند چې پاکستان ته نږدې دی په لاره کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
د ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم د ازادي راډیو د خبريال د پښتنې په جواب کې چې نن د خپل واقعي ورځ دا تاسو دلته د جګړې په لومړی کرخه کې یاست، آیا دلته هم دغه ورځ المانځي وویل؟
ما البته آزادی استقلال افغانستان برای تمام مردم افغانستان بالخصوص قوتهای امنیتی ما تبریک میگم. ما هم بخیر همه پلانه داریم دمینجا تجدیل کنیم همه روز استقلال افغانستان. بخیر ما همه تر پلان داریم، وظیفه که ختم شد کلگی اینا را اقریجه نظامه تیر بکنیم و این کلام پیروزی هستی.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستمو د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه په پرون په ټول هیواد کې په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شو. د لومړی ځل دی چې دا ورځ په دغه مراسمو سره لمانځل کیږي. د هیواد په مختلفو ولایتونو کې په دې مناسبت مراسم جوړ شوي او خلکو خپلې ولولې او خوښي څرګندولې. د کابل ښار اوسیدونکو هم دا ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځله.
مسجد خپلواکی ورځ ولمانځو، غازی امان الله خان د امر انګریزان نه خپلواکی د افغانستان خپلواکی ترلاسه کړې وه. د امنی په اساس موږ راوتیو د افغانستان ټولو وګړو ته د دې ورځې مبارکي وایو چې هیله لرو چې د ټول هیوادوالې خپلواکي ولمانځي. د امنی په اساس موږ راوتیو چې هلته د عیدګاه جومات کې خپلواکي ته ټول خلک راټولېږي او خپل ویناوې تر سره کوي.
نن خوشحالي ده په هغه دوکانونو باندې کړي، مارکیټونو باندې کړي، زراعتو مخکانو ته خو میدان وشاله ډېر وګړو ډېر سره سبینه کړم. بس اته بجو
انو ملک رحمت محمد غازی د ننګرهار ولایت شنوار د چیند ولسوالۍ د انتخاب شورا رئیس ما چترچو پات یو افغان منتل بد افغانستاني
زمانو مولي محمد کندوز ولایت والله چې ام سیل کوم او ام بیرغونه خرسوم یو دو درې سوداني مې خرس کړی
د سهار نه
وو د سهار نه ماشومان یې مخلي د ټولو بلډونو کې زور شته ان شاء الله.
د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نوي یوم کلیزه پرون په ټول هیواد کې اول منزل شوله. د افغان ښځو مبارزې د دې سبب شو چې د هیواد په تیر تاریخ کې خپل ځای ثابت وساتي. په دې ترڅ کې د غازی امان الله خان میرمن ملکه سوریا هم یوه له هغو میرمنو څخه ده چې د مشروطیت په غورځنګ کې او همدارز د امان الله خان په ریفورمونو او کړنو کې کارنامې نه هیریدونکي دي. حمیده هارون عثمان د ملکه سوریا د ژوند او د غرض د امان الله خان د دورې په اصلاحاتو کې د افغان ښځو د پرمختګونو او په دغو پرمختګونو کې د خپله د ملکه سوریا د رول په اړه یو راپور چمتو کړی دی.
د امان الله خان په مشرۍ د لومړي مشروطیت او د هیواد د سیاسي خپلواکۍ تر ګټلو وروسته افغان خوځو وکړی شو چې یو شمیر جنسیتي ازادۍ ترلاسه کړي، چې په هغه کې د حجاب د لرې کولو مسأله، زده کړې، په ټولنی سیاسي او اقتصادي ډګر کې د خوځو برخه اخیستنه او د واده کولو د نظامنامې تنفیذ شامل و. خو د ښځو په برخه کې په دغو ټولو اصلاحاتو او پرمختګونو کې د شاه امان الله خان د میرمنې ملکې سرایا رول مهم ګڼل شوی دی. د شاه امان الله خان لور شاهزادګۍ اندیا وایي
البته بسیار زیاد چونه
هغه ځکه چې ډیره پوهه او غښتلې میرمن و د خپل میړه سره یې مرسته کوله.
ملکه سرایا په دمشق کې زیږیدلې وه او تر 15 کلنۍ به یې په عربي ژبه خبرې کولې، خو تر هغه وروسته کله چې له دمشق نه د هغې کورنۍ افغانستان ته راغله نو ملکې سرایا نورې ژبې هم زده کړې. ملکه سرایا په 1913 میلادي کال کې له ځوان شهزادګي امان الله خان سره واده کړی و. هغه زیرکه د روښانه فکر لرونکې او د وینا خاونده میرمن ګڼل کېده او په ترکي، فرانسوي، عربي او دري ژبو غږېده. د امان الله خان میرمنې ملکه سرایا چې د محمود طرزي لور وه د ښځو د هڅولو او پرمختګ هڅې یې کولې. د امان الله خان لور شهزادګۍ اندی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي چې مورې ملکې سرایا د اونۍ یوه ورځ میرمنو ته ځانګړې کړې وه او په دربار کې به یې له هغوی سره په کتنو کې ټینګار کاوه چې ښځې باید لیک لوست وکړي او خپلو ماشومانو ته هم زده کړې ورکړي. په دې ترڅ کې ملکې سرایا د مستورات په نامه چې اوسمهال د ملالۍ لیسه ده د هېواد د نجونو لومړنی ښوونځی پرانیستلو، چې وروسته یې بیا خپله هم میرمنو ته دغه ښوونځي کې زده کړه ورکوله. همداراز د ښځو د ماشوم زیږولو لومړی روغتون هم په همدې دوره کې پرانیستل شو. په ټولنه کې د افغان ښځو د رول د بدلېدو په لومړنیو هڅو کې ملکې سرایا د استقلال په جشن کې د دفاع او داخلي د وزیرانو له میرمنو سره یو ځای پرته له حجابه برخه واخیسته. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاده شهلا فرید وایي
هغه انګریزانو په هغه وخت کې دوی څنګه چې موږ په تاریخ کې مطالعه کړي داسې عکسونه یې خپره کړل د په ټولنه کې چې تنا د انګریز او مخ سره د ملکه سرایا وه، چون ټولنه نالوستې وه او ملایان متاسفانه همیشه منفي رول لوبولی. د غینه په سیاسي استفاده سره ټولنه او ملایان د ته وهڅول چې د امان الله خان په ضد مبارزه وکړي. بالاخره د دوی هڅونه تر قیامه پورې تر د ناکامۍ پورې او تر دې سره د پورې ورسېده.
په 1928 میلادي کال کې د نجونو د لومړني ښوونځي پرانیستل، په 1922 میلادي کال کې ترکیه ته د نجونو لیږل، د ارشاد و نسوان د جریدې خپرېدل، له شپږو نه تر یوولس کلنۍ د نجونو اجباري زده کړې، دا ټول هغه څه و چې ځوان پاچا امیر امان الله خان د ښځو لپاره د ملکې سرایا په مرستې او همکارۍ ترسره کړه. د علومو د اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع وایي
او د دې په مشرۍ د مستوراتو مکتب جوړ شو چې دا یو لوی انقلابي ګام و. او علاوه د غینه د ارشاد نسوان جریده د دې تر نظر لاندې خپرېدله او د عملی ژوند کې دا په سفر کې د حضرت امان الله خان سره ولاله او د شپږ میاشتنی سفر کې چې د سره ملګری وه. همداراز په نورو مسایلو کې هم دا مخکښه وه او ښه رول یې درلود.
د جولای په میاشت کې ملکې سرایا د حجاب د لرې کولو په هکله یوه مقاله ولیکله او له هغې وروسته شاه د لوړ رتبه مامورینو ښځې قصر ته راوبللې او په نورو هېوادونو کې د ښځو د ازادۍ په اړه ورسره خبرې وکړې او ویې ویل چې که میړونه یې دا ازادي نه ورکوي نو حق لري هغوی په ګولۍ وولي او دا به شخصا وسله د هغوی په واک کې کیږدي. د 1928 میلادي کال د سپتمبر په 15 نیټه د 1908 لمریز کال د سنبلې له شپږمې نه تر 14مې پورې د پغمان په جرګه کې شاه د نوي تمدن او د نسوان د حقونو په اړه خبرې وکړې او په رسمي توګه د ملکې په توګه د ملکې سرایا پاتې کېدل، د تعدد زوجات او د واده د سن په اړه یې غوښتنې رد شوې. همداراز شاه چې په 1928 میلادي کال کې په پغمان کې د خلکو له استازو سره خبرې کولې، د واده د ټاکل شوي سن او د ودونو د تعدد په هکله وغږېد چې د خلکو د استازو له سخت غبرګون سره مخ شو. خوشا هم په دې برخې کې ستر قیمت ورکړ. میرمن شهلا فرید په دغه جرګه کې د ملکې سرایا د هڅو په اړه وایي
په تحریری بڼه دوی تخپل غوښتنې د ښځو غوښتنې جرګې ته ورسولې، مګر دا چې ولې په جرګه کې دا جرګه کې د دې مسله د مات سره مخ شوې، هماغه منفي ذهنیتونه او د دښمن مداخله وه چې دوی په دې ونه توانېدل چې هغه مسایل تر اخره پورې لیږي.
د تاریخ په لړ کې هر کله د افغان ښځو حجاب د یوې دینی حکم ډیر د سیاستوالو د سیاسي قدرت یوه وسیله او د نارینه وو د واکمنۍ سمبول ګڼل کیږي. په تیرې یوې پیړۍ کې په افغانستان کې له هر سیاسي بدلون سره یوځای همدا مسأله د باسوړ توده مسأله او د اختلاف او تضاد نه ډکه مسأله ګڼل شوې ده. خو له ملکي سرایا پرته اسما طرزي، رقیا ابوبکر، کبرا نورزایی، زینب سراج، شفیقه سراج، صالحه فاروق اعتمادي، نفیسه شایق مبارز، معصومه وردک، بینظیر هوتکی د افغان خزو د سیاستوالو خې بیلګې دي چې د خزو د برحق حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هڅې کړې دي. د امیر حبیب الله کلکانی په دوره کې د شاه امان الله خان د دورې ټول اصلاحات لمنځه ولاړ او لاغي جملې څخه د خزو په ژوندانه کې هم بدلون راغی او یو شمیر درباري او خاري خزې چې له دغه راز بدلونونو او په ټولنیزو چارو کې لګډون برخمن شوي وي بی برخې شوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایداد باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهده نمانی، ندمانی.
د آزادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د آزادۍ په چپو کې د اونیس پروګرام وخت دی، له دریو بجو تر پنځو بجو پورې مهیروي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د موضوع په ارتباط له میلمنو او چارواکو پوښتنه وکړئ او هم خپل نظر د آزادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. آزادۍ راډیو هره ورځ اورئ چې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو په 1290 نوي منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپه هم اورئ. مخکې مو د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم څرګندونه واورېدې چې په فاریاب کې ازادي راډیو ته کړې وې. هغه په فاریاب کې ازادي راډیو ته وویل چې دلته د جګړې اصلي لوری د پاکستان آی ایس آی دی. دوستم له څو ورځو راهیسې په فاریاب ولایت کې دی او د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو چې سیمه ییزې ملیشې هم پکې ګډون لري د جګړې مشري مخته وړي. دغه راز د پاکستان چارواکو هم په دې د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه عکس العمل څرګند کړی دی. د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو د ناندریو په ترڅ کې اسلام آباد پرون په د افغانستان سفیر جانان موسازی اظهار کړی وو او هغه ته د افغانستان د دولت او افغان رسنیو لخوا پر پاکستان د تورونو لګولو او په ګډه پوله د خپلو دریو ملشو د وژل کېدو په وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړ. تر دې مخکې کابل ورته اقدام کړی وو. جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبري ریال زبیح الله شفق پر راپور کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان رسنیو لخوا پر دې هیواد د لګیدلو تورونو او د رواني میاشت په 14 نیټه پر پوله د خپلو دریو ملشه ځواکونو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار او د غوتو تنو افغان سرحدي ځواکونو د وژنو له امله ورته احتجاج کړی وو چې د دوشنبه پر ورځ په کونړ کې د پاکستاني پوځیانو د درنو وسلو د اندخت له کبله وژل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی احضار کړی او د افغان دولت او رسنیو لخوا د تورونو پر ډیورنډ کرښه د خپلو دریو ملشه ځواکونو د وژنې له امله ورته سخت احتجاج کړی. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د بهرنیو چارو وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودھری افغان سفیر ته ویلي چې دا ډول تورونه به د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکو او هغه باور ته زیان رسوي چې دواړه هیوادونه له تېرې سمو دی راهیسې د ودې لپاره سختې او پرله پسې هڅې کوي. دغه وزارت چارواکو همداراز د افغان دولت هغه تورونه رد کړي چې وایي پاکستاني پوځیانو په کونړ کې پر افغان ځواکونو ډزې کړي او اته سرتیري وژلي او زیاتوي. د پالیسۍ له مخې پاکستاني ځواکونه جګړه نه پیلوي بلکې یوازې د ځان دفاع په صورت کې جګړه او ډزې کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر پوله تاوتریخوالی د پخوا په پرتله زیات شوی چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل بې باور کېدل د دواړو هیوادونو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو مشران د موجودو ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د سیاسي چارو کار په مشتاق یوسف زی لازادي رادیو سره په خبرو کې وایي
دا خلک د خپل لدې خو مشتاق او خپل مشتاق بیا چې غوړي دا وایي چې د پاکستان او افغانستان مینس کې کوم تعلقات پکې ده دا فاصلې سیوا کې دا تاسو خپل سیوا کې خو دې کې د ټول ملکونو د مشرانو چې دا څه ته مونږ چې دا مشکل بل تشتا په کار ده چې دوی مو سره کېږي او دا چې کوم تشتاکي چې د دې حل کول لپاره سناره غوړي
کله یو خدای پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد بل افغانستان سره د خګوندی تو پالیسی ته دوام ورکړي او هیلای سرګند کړی چې افغانستان به پراتونکو کې پر پوله دا ډول پیښو مخنیوي وکړي او له پاکستان سره به وزید دوړخیز وړي کو د پرختیا لپاره کار وکړي خو له بلې خوا به افغان دولت وایي چې پاکستانی پوځیان له تیر شاو خو 15 کلن رئیس د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو راکټي بریدونه کوي چې په نتیجه کې لږونه کسان وژل شوي ټپیان شوي او بې ځای شوي دي که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه اقداماتو په خبرګون کې څو ځله د پاکستان سفیر احضار کړی خو دغه وزارت د چارواکو په وینا تر دې د میلا کومه مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې
و امرول چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ او هغه ته د افغان چارواکو د ورسته او څرګندونو چې پاکستان په ورستیو کې بیا تورن کړی دی په افغانستان کې د امنیو په پیښو خپل اعتراض وړاندې کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر ویلي دی چې دا ډول تورونه د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسوي او هم پر یو بل اعتماد هغه اعتماد چې د اعاده کېدو په حال کې دی هغه زیانمنوي مخکې مو واورېدل چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په فاریاب کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې د تنظیمولو د چارو لپاره له څو ورځو راهیسې په فاریاب ولایت کې دی هغه وویل چې دلته جګړه د جګړې اصلي لوری د پاکستان آی اس آی دی له بلې خوا د بلخ اوسیدونکي هم شکایت کوي چې په یو شمېر سیمو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي د چاربولک چمتال او دولت آباد ولسوالیو قومي مشرانو او د دغو سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو شمیر او فعالیتونه تر پخوا ډیر شوي او د سیمه ییزو پولیسو په مرسته له خلکو څخه اوشر او زکات ټولوي مجیب الرحمن حبیبزی پرې له مزار شریف راپور لري
د چهاربولک چمتال او دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکو په دغه سیمو کې د دولت مخالف وسلوالو د نفوذ له زیاتوالي څخه شکایت کوي د چهاربولک او چمتال ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشران وایي چې هم د هوس محل په دې سیمو کې نسبت په خواته د دولت مخالف وسلوالو فعالیت په کاراتو زیات شوی دی او دوی عملاً د ګډګول جویشیر او پنجدری سیمې په خپل ولکه کې لري د بلخ ولایت چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې هم د هوس محل وسلوال مخالفین د چمتال ولسوالۍ نیمایي جغرافیا تر خپل تسر فلاند لري او له همدې سیمو څخه په استفاده په چهاربولک او نور سیمو حمله کوي د چهاربولک ولسوالۍ یو قومي مشر کریم یې پاړه وایي
او د دې مناطق شاورو
موږ په سیمو کې د دولت مخالف وسلوالو فعالیت زیات شوی دی په چمتال چهاربولک او دولت آباد سیمو کې په مراتب د دوی فعالیت پراخ دی او دوی خلک واخی ترڅو ورته وشو او زکات ورکړي د محلي پولیسو قماندانان هم له دوی سره د مرسته په منځول له خلکو سره وشر ټولوي
خودش به طالبو وشو روان تک
په دې ولسوالیو کې قومي مشران وایي چې د دولت مخالف وسلوال د محلي پولیسو په مرسته له خلکو څخه پیسې وشر ټولوي دوی وایي چې محلي پولیسو ته چسب شوی سن خپل قانوني سن نه دی تکمیل کړي او د بیت شوبېګۍ لامل د جنگ پر مهال لاسیمو تختی د غوی پانچ دولت په د محلي پولیسو لیکو ته مسلکي او با تجربه کسان جذب کړي په یاد سیمو کې د دولت مخالف وسلوالو د فعالیت په اړه د 20 پای کال تیموراک او ارزنکارو سیمو څوتن اوسیدونکو داسې وویل
طالبان از مناطق ما
طالبان خاطر خلکو څخه او شور ټولوي پر خلکو حکومت کوي او څوک چې مشکل لري دوی پړه محکمه او پریکړه تر سره کوي
او جنگ افزارا بخرن
طالبان بل
هغه مزایمت سیمو کې له خلکو څخه او له هغه کسانو سره چې لږ سرمایه لري په جبر زور او وضعیت سره پیسې اخلي او خپل قدرت او نفوذ ته توصیه ورکوي دولت نشته چې مخنیوي وکړي
بیتنو
یک بار نه دیګه بار نه کوي بل خلای د چارګولا کول سالي وسیدون کې په خپل سیمو کې د غیر مسؤل وسلوالو له موجودیت څخه هم خبر ورکوي او وایي چې دوی هم د خلکو په زورونو او وضعیت لاس پوري کوي په عین وخت کې بیا د باغ سرپرست والی ویان منیر احمد فرهاد وایي چې په یادو سیمو کې تر دمه د دولت مخالف وسلوالو فعالیت نه دی محسوس شوی او نه هم په یادو سیمو کې د محلي پولیسو د بدرفتارۍ راپور دوی ته رسېدلی تر څو په دې اړه اقدامات ترسره کړي. ښاغلی فرهاد یې په اړه داسې وویل: په یادو سیمو کې د محلي پولیسو د بدرفتارۍ په اړه موږ ته راپور نه دی رسېدلی او همدارنګه د وسلوالو مخالفینو فعالیت هم نه دی محسوس شوی. په داسې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت د زیاتوالي په اړه شکایت کوي چې د بلخ په ګاونډي ولایتونو کې هم خلک د وسلوالو طالبانو د حضور د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي.
د بلخ ولایت یو شمېر سیمو د اوسیدونکو اندېښنې مو واورېدې چې وایي په سیمو کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ پېښې زیاتې شوې دي. ازادي راډیو اوري چې هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله له کندهار ولایت څخه لیکي چې زما له ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه ده چې موږ له پاکستان سره سوله نه کوو ځکه چې پاکستان زموږ غټ دښمن دی تل دی وي افغانستان. دغه راز محمد فهیم د میدان ولایت د میدان له ولایت څخه د میدان وردګ له ولایت څخه لیکلي دي چې ما له ازادي راډیو واوریدل چې که دوستم له جنگونو بیرته کابل ته ستون شي نو ښایي د مارشالۍ لقب ورکول شي. زه نه پوهیږم چې د مارشالۍ لقب په څه مانا. محمد فهیم ته باید وویل چې موږ داسې کوم راپور تر اوسه پورې نه دی ورکړی او په اوازو او ګنګوسیو هم راپورونه نه ورکولو. تاسو مننه چې موږ ته اسمسونه پیغامونه راستوئ. موږ هرو مرو درته خبرو. په افغانستان کې لس نیمې بجې دي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو اوس به بیا هم صفي ولستان اغزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
پاکستان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ او په افغان رسنیو کې پر اسلام آباد د افغان سیاستوالو د تورونو لګولو د کمپاین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال دوستم وایي د فاریاب په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ازبکستان د وسلوالو مشر وژل شوی او په روانه جګړه کې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI لاس لري. د افغانستان د کرکټ حلف لوبډله نن ماسپښین له سریلانکا نه د ترولۍ له جام سره هیواد ته رارسېږي. افغان ټیم 2 ورځنۍ او 3 ورځنۍ لوبې له سریلانکا ګټلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازادي راډیو د پښتو تعلیمي پروګرامونو مسؤل ومان نیازی ته د هغه د انزورګرۍ په خاطر د وزیر محمد اکبر خان دولتي مډال ورکړ. پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر بلتون غوښتونکي یوې غونډې ته بللي چې ښایي دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې له خطر سره مخ کړي. امریکا د استازو جرګې د ډیموکراتانو مشر نانسی پلوسی پرون وویل چې د ډیموکراتان کافي رایې لري چې د ایران د اټومي موافقې د ردولو په صورت کې د ولسمشر براک اوباما د ویتو ملاتړ وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په راتلونکي میاشت ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي چې ښایي له هغې وروسته واشنګټن ته ورشي او له ولسمشر براک اوباما سره هم وګوري.
لند خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د غرس پلند خبرونه کې مو واوریدل چې د ازادي راډیو د تعلیمی پروګرامونو د برخي یو زموږ یو همکار ومنیازي د ولسمشر اشرف غنی لخوا د خپلواکۍ د شپږنویو میکلیزی په ویال د وزیر محمد اکبر خان مډال ترلاسه کړ. ومنیازي د ازادي مجله جوړوي. هر ورځ د مجله تاسو د جمعې په ورځو اوریدلی شئ. وړاندې دوهنیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. په حقیقت څه دی پروګرام کې مو دا ځل په کابل ښار کې د ترافیکي ستونزو په اړه د ترافیکو له مدیر سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې دوهنیسو پروګرامونو ته ور ورسیږي یوه نړیواله موضوع راخلو، ناتو موسکو ته خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د هغو بیلتون غوښتونکو پر مختګ به چې د روسیې ملاتړ کوي او د نورو سیمو د نیولو هڅې ورته ونزغمي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
ناتو په خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تړون 28 غړو هیوادونو په اوکرين کې د وضعیت د خرابېدو په اړه په بحث کې دا د روسیې مسؤلیت ګڼلای شي د اوکرين بحران ته سیاسي حل پیدا کړي. ناتو د اوکرين په بحران کې په ټولو شکلو خوا وژغ کړی چې لزغمه کار واخلي او د کړکیچ په پای ته رسیدو کې مرسته وکړي. ناتو ویلي چې د اوکرين په خاوره کې د بیلتون غشتونکو وسلوالو نور پرمختګ به د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ نه وي. په وروستیو ورځو کې د اوکرين په جنوبي ښار ماریوپول کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو بیلتون غشتونکو په جګړه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د ناتو تړون په دې بحران کې پر ټولو خواوو ژغ کړی چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته وخت ورکړي چې په سیمه کې خپل کار په پوره امنیت کې او له خنډه پرته ترسره کړي. په اوکرين کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د ځانګړي ماموریت مشر الکساندر هیک پرون یو خبری کانفرنس په سیمه کې د وضعیت په اړه وویل:
On both sides of the contact line there are accumulation of military hardware.
دا کرشې دواړو خواوو ته درانه پوځي وسایل موجود دي. موږ کرشې ته نږدې د پوځي روزنې مرکزونه هم لیدلي دي. موږ همداراز لیدلي چې دواړو خواوو ته د ځواکونو او وسایلو د زیاتولو هڅې روانې دي. د اوکرين په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې نښتې روانې دي چې لږ تر لږه 6400 تنه تر اوسه پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره په نیویارک ته ولاړ سي. ولسمشر پوتین شای په نیویارک د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د روسیې د بارنوی چارو وزیر سرګی لاوروف پر نوویل چې پوتین به د باراک اوباما د لیدنې لپاره د واشنگتن بلنیتا مثبت ځواب ورکړي. د روسیا او امریکا روابط د اوکرين په ختیځ کې د مسکو د لاسوهنی او د کریمیا د الحاق لامل خراب شوې دي. مسکو د اوکرين په ختیځ کې بیلتون غشتونکو ته د وسلو ورکولو او په سیمه کې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو رپورټونه ردوی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د هلمند ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي ده. امان الله د هلمند د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکو ده چې وایي محلی پولیس له دوی څخه په زور پیسې او غنم اخلي.
منم امن الله مبارز دي ته خدمت زره د مرجول سالي.
مشکل هم څه؟
مشکل مې خو ځان هم ته و چې د مرجول سالي کې د وستې بلاک په نامه چې اول بلاک دی. دا بلاک چې دی نور بلاکونه چې دی یو مسول لري. هغه یو کپیسي کار شي دندې کې حواله هغه جناخي. دلته چې موږ یو مش پازاد او په پاندې خبره ده چې دوه مسولین دی یو د بلاک په سر کې دی یو په پاک دی. دا بلاک ته سره هم لازم مش پیسې اخلي دا پای دم لازم مش پیسې مش ته پیسې اخلي
د چی شي پیسې تاسو نه اخلي
بس و موږ دا سیا نه تاسو مش ته پیسې راکوي نه چې 500 روپۍ انور دا شنه کې هغه وای خدای واس بلا چر څه جوا که هغه نو څه نه وای دا غنم پور واخ باندې پر دې شیر باندې خپل مان غنم ورکو نور کله پیسې موږ دا شی چې عادل تا کوم بل تیم شو را د وس د تانی هم د تراشي وس موږ سره وسم نه دا کوس موږ لا شو د سپام او د غوښ موږ د غو کو د موږ سره دا سیستم چې موږ دغه موږ براس موږ درې مور موږ د کور څنګ ته خپل ترکان کوي موږ په وار وار تکرار به ولي او بس په ډیر زاري او په ډیر رقم ځانون جا
لکه چا د محلي پولیسو
بل دا محلي پولیس نه خو وس یو کس نه دي چې د محلي سو د یو کمانډان ته چې ورکو دوا کمانډانان دي وس
د کمانډانان څه نوميږي
یو د بخمامت په نامه دیږي یو د بردا په نامه دیږي
د بردا توګه در کور نه 1500 افغانۍ یاره میاشت اخلي دواړه
نه 2500 افغانۍ خځه اخلي
2500 پر کور میاشت کې اخلي
وره د مثال ته بیا داسې دي د ماجد بیا داسې یو صدای دی مثال صدای سل جری بزمکه ده سل جری بزمکه ده پنځو جری بزمکه کې یو مشتت د غیو مشتت چې بده پنځو جری بزمکه لري په دې پنځو جری بزمکه کې بیا یو مشر دی په دا پنځو جری بزمکه بیا شپږ جری پنځ جوړ شي بیا شپږ جری په باندې پنځه پنځه سو کلدار د ونیم سو افغانۍ مرتاخذ ته خو کلدار هم اوچل دي مثال پنځه سو کلدار د ونیم سو افغانۍ او کله چې غنم ورسېږي شلمانه غنم اخلي
پارکور شلمانه یا په ټول هم دی زر جری بزمکه
نه په شپږ جری به باندې شلمانه اخلي
دا محلي پولیس اخلي
بله دا محلي پولیس دی
امنی قمندان ته تاسو ویلي او حکومت ته مراجعه کړې
بله پوځان یې په وارو وارو مو دا دغه کړي دي د بلاکو مشران ته مو ویلي دا ولي هغه ته چې دي دا اوس کوم ته کوم باندې شروع ده هر یو خپل د کوم په سر ولاړي ځکه اوس که موږ په بولاک پاتې مثال دوه درې صدۍ دي په دې کښې کومبازیان دا شروع ده اوس بولاک سر کښې ده زموږ بولاک چې دي دا ډېر قومونه کښې دي مثال کاکران ستا نورچي ستا لیزي ستا لکوزي ستا د پاڼي ستا دلته په دې بولاکو پا کښې تل جریبه ده د تڼو ځمکه ده دا د پاڼي چې دي په یوه بولاک دي دوی د بل بولاکو مسول پې ځان تړي نو خو غټ مشکل همدغه دی چې د مرجي ولسوالۍ امنیه قمندان دوی ته غږ نه کوي د مرجي ولسوال دوی ته غږ نه کوي چې اوس دا مشکل هلته وایي چې نور په اوبو د بولاک په اوبو باندې چې اوبه راځي د حکومتي اوبه پر ځمکه لګېږي نور داسې یو ستا راسې دوی خوري وایي دا زموږ ده مګر نور په غمو په دغه که پیسې راسې دی نه وکړي مثال اوس د دوی څه بیا نه اخلي اوس د پاڼي ځینې ځینې اخلي
اوس یې تاسو غوښتنه څه ده تاسو حکومت نه څه غواړئ
موږ د حکومت نه دا غواړو په دې بولا کښې یو مسؤول وټاکي هم په دغه بولا کښې چې یو مسؤول وټاکي موږ به دا د یوه مسؤول امر یوسو
دغه پیسې چې دوی تاسو نه اخلي دا په کوم نامه اخلي د څه دپاره دا پیسې تاسو نه اخلي مالیه اخلي څه اخلي
په دا نامه باندې خورجان زه همداسې زه ولاړم چې یو عسکر علي ما یو ورور ته وویل ول غنم را وه بخشه کوه ول غنم را وه هغه چې زه چې ورغلم ما ورور ته چې غنم د کښې مې خوا کړو هغه یې بره په چپړه ووهلې زه چې ورته راغلم مال وځي مال پر څه شوی وهې برول ده ما ته ویل چې غنم نه را وړم مال دا مسله زموږ نه ده هغه چې وکشر وو مال ته را مسله زما سره نه شي حل کولی چې هر څومره زور وایه ته دا مسله ده سره نه شي حل کولی ته دا غنم د ده سره څه شي ورکړې
موږ دغه ستونزه د هلمند د مرجي ولسوالۍ له امنی قمندان عبدالکریم اخندزاده سره طرحه کړه
په دې اړه تر اوسه موږ ته نه څوک عریض شوی دی او نه په دې اړه چا تر اوسه کومه ادعا کړې ده او موږ د خپلو کشفي ارګانو د لارې بعضې وختونه اوس خو داسې ستاسو خوا څه هم دا خبره یادوري شوه نورو مطبوعات هم موږ ته دا خبره یادوري کړې ده نو موږ بیا پر هغو باندې دغه کشفي ارګانو څخه په دې اړه معلومات غوښتې هم په دې اړه موږ ته هېچا معلومات نه دی را کړی عوامو خلکو ته موږ دغه وینا ده او دا د خبر ورکوو د خپل ستاسې د لارې یا د نورو رادیوګانو یا تلویزیون د لارې چې که هر څوک په سیمه کښې دغسې ناوړه چلند کوي باید امنیه قمندانۍ ته را شي تر څو وتوانېږو د هغه لاس د دغه ناوړه چلنده څه کوته کړو
تاسو خو پوهېږئ چې په یو شمېر سیمو کې طالبان د خلکو نه عشر اخلي د غنمو په نامه او خلک هلته ډېر په عذاب دي ځکه د خلکو هغه ټوله استوبو ده همغه کرونده ده یا همغه د غنمو حاصلات دي دلته دغه خلک هم داسې ادعا لري چې ګوند محلي پولیس د دوی نه غنم هم اخلي د فصل په وخت کښې ولې په هر صورت یې دغه مسله څنګه ده تاسو اجازه ورکوئ چې محلي پولیس سره له دې چې د حکومت نه تنخواه اخلي معاش اخلي د خلکو نه غنم واخلي یا د دوی حاصلات
یا هېڅ وخت موږ دوی خپل محلي پولیس موږ د مرجې په سطح تقریبا پنځه سوه کسه شاوخوا کښې محلي پولیس لرو او هغه هر څوک خپل امتیاز او تنخوا لري د موټر دپاره تیل لري او دوی چې کومې سیمې ته موږ استوو داخل په مرجې کښې د هغه جلا سفر خرڅ ورکوو یعنې دوی ته هغه عشه ګرمه یا عشه ورکوو هېڅ دوی ودې ته احتیاج نه دي ضرورت هم نه لري و دا نه سم ویلی شاید یو نیم کسان په کښې داسې وخت یې داسې ظلم یا کړی یا د ځانه سره یې تصمیم نیولی خو چې څه وخت چې موږ په خبر شو یا کوم دوست یا ورور موږ ته ودرېږي د مرجې هر سړی چې انشاءالله په وخت و زمان کښې موږ هم رسیدګي کوو هم هغه هر څوک چې که مالي پولیس یې که ملي پولیس یې که هر شخصي موږ یې راګیروو
قمندان صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې دغه خلک ګر چې دوی ادعا کوي چې تاسو ته یې مراجعه کړې ده او درغلي دي امنیه قمندانۍ ته وایي چې دغه بخت محمد او بردر دوی دوه قمندانان دي چې د دوی دغه عمل دوی نه شي کنترولولی یا نه یې کنترولوي نو تاسو څه وایئ چې خلک تاسو ته مراجعه وکړي تاسو به څومره دوی سره همکاري وکړئ دغه مشکل به یې حل کړئ
هر وخت ان شاء الله دا کوم دوه کمانډانان چې دوی را پر لري دا د شغت ګروپونه خاص لري نه چې اوس موږ وایو چې دا یو غټ ګروپونه دي موږ دوی ته دغه وینا ده او دوی ته موږ دغه ویل دي د مرجع د کمانډان امنیت په صفت چې په هر وخت کې دوی کولای شي زموږ دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده چې راشي بیا موږ دا خلک نه پرېږدو دغه شانو ته حتی که خپل متوانی و نه رسیږي د خپل امنیت کمانډانۍ سره په تماس کې کیږو تر څو دا خلک راګیر کړو او عدلي او قضایي ارګان ته سپارو ځکه چې زموږ په وسوال پوځ په قانون او مقرراتو کې هیڅ دا شان ستنه نو زموږ خپل دوستانو ته دغه وینا ده دا به د دوی یو نو همکاري چې زموږ سره یو کې په دغه عقل موږ ته پر وخت زمانی پلاره کې او راځي زموږ سره په تماس
یعنی تاسو دا ژمنه کوي چې که دغه کړنې مالی پولیس هلته وکړي تاسو به دوی ته جزا ورکړي
ان شاء الله زه وعده ورکوم او زما تر اوسه پورې د مرجع ولسوالۍ کې لږ وخت کېږي یعنی د پنځو شپږو میاشتو شاوخوا کېږي چې زه د مرجع د کمانډان په صفت دنده اجرا کوم دوی ته دغه وعده ورکوم چې ان شاء الله د وخت لپاره که زه یم که نه یم د دغه خلکو سره به موږ د قانون په چوکاټ کې دغسې چلند کوو چې بل وخت به دې شانو ته زړه نه شي.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو و مختل په دې خبرونه کې د کابل د ترافیکی ستونزو په اړه د کابل د ترافیکو مدیر خاغلی مال پاسوال اسد الله سره مرکه ولرو. مدیر صاحب خره خلاص پرولو ته
مننه تاسو نه.
مدیر صاحب سر کې کرته په کابل کې د ترافیکو ستونزو په اړه وې تلفات د ترافیکی پی غلام الله نن سبا په کابل کې څنګه دی د نړیدو په حال کې دی او کنه د
کابل کی دموږ استادان زیاته تدریس مخره ترافیکی ته درس ورکي دا په خپل ډیر اکثرا مخ کې کالو کې دا اکثرا دموږ حادثه ترافیکی د ماشومان تشکیلوي چې اوس لا الهام بیخي ګرافیک ټیټ سوی ده کم سوی ده او په دوم قدم کې نو دا په اکثرا وزارت خانو کې د میډیا له طریقې میډیا صوتي او تصویري اوس تقریبا پاته تلویزیونو کې دموږ استادان زیاته تدریس مخره ترافیکی درس ورکي دا خو صرف د ډریور لپاره نه ده مخره ترافیکی د ټول شاملین ترافیک لپاره ده طبقه ونا طبقه ذکور ماشوم د کار څو ټول شامل دي ترافیک ده شاملین دي ترافیک بعد ټول د مخره ترافیکی نه بعد بهرمان دي بعد زده چې د کور نه به خطر تر وظیفه یا تر هغه ځای چې کومه واده یا هر مسله چې خپل خپلوان کړی سره کوم به خطر لا سره کوم به خطر به تر اوسه دا د ټول د پاره ده په دې ته بعد کې دا و تلویزیونو کې هم دې زیات سودمن دی او ډېر مفاد رسول او ډېر ګټه رسول دی او د موږ ګران وطنانه په مخه ترافیکی کې ډېر وارد شوی دی په همدغه خاطر د موږ را بیا د سات ترافیکی کار وکړ.
جناب دې صد جواز سیرونو او دغه شاند موټر چلونې د لایسنس په برخه کې په خو ول کې دل چې فساد موجود دی او ځینی کمیشن کاران موجود دي چې هغه پیسې اخلي او هغه کسان چې اصل موټر چلول زم نه دي هغه ته لایسنس نه ورکول کیږي د موټر د جواز پرخ کې مده سي اوس هغه پروسه څنګه ده په دې څه په کار شوی دی؟
تاسو ته معلومه ده چې تقریبا د اتیا امزان موږ درې امزا تر سوره ساده سازي په خپل فساد له منځه وړي یو چیرې چې یو کار ساده وي هغه مشکل نه ایجادېږي خلک هېڅ مجبور دته نه دی چې پیسې ورکړي د کمیشن کار په مورد کې موږ سره کمیشن کار نشته یو تعداد اشخاص افرادی چې د محاکمې ثلاثنه وکالت اخیستي د درې شرکتونه د پنځه شرکتونه د لس شرکتونه هغوی ته موږ څه نشي ویلی ولې هغه محاکمه ورته حکم ورکړی چې دا وکیلې به تبکیل ده د پنځه شرکت د څلور شرکت د اووه شرکت د اته شرکت هغه ته څوک څه نشي ویلی ولې چې هغه قانوني اسناد لري نو کمیشن کار دلته نسته دی فقط
لوړو پوستونو کې خو به بل شکه شي د فساد چون کوم خبره نه وي ولې په ټیټو ردو کې هم دغه موضوع تر اوسه پرې شته
خو د ما عرض دا ده استاد خپل راغلی یاست دلته خلک راغلي په حدود 2000 کسان استاد سلار زه تاسو سره عمل انزم در ځوانه تا کدي چانه چا یو روپیا خستی زه مقصر منای شامل درجه اول مشکلات و دې کې دا چې وستا ته معلوم ده چې د مو کمپیوټري پليټونه جوړي دي اوس موږ سره وسایت ولار دي درې وستا یو انجن یو شاسی یو رنگ یو ماډل په دې کې مقصد ترافیک ده اوس ولار دي دوه موټر یو رنگ یو ماډل یو انجن یو شاسی یو پليټ تاسو سره د پولیس ولار دي وخت چې پليټ کمپیوټري جوړيږي دا لیسانس خود په خود سره مشکل نه ده موږ سره ستا ده هغه لیسانسونه چې د بهر کوم تر هغه هر کال په حدود 3000 لیسانسونه مختار لیگی ده درې زره نه کسل جول ده ده اصلی نور ټول جدید په سلسله دی وزارت خارجه وزارت داخله ده په سلسله مختار دی مو به تر پم دغه سلسله باندې به ته جواب وشي دا جدید ده اصلی ده اوس اسنادونه مختار است ده تر ډیر لیسانسونه جاری مختار است ده نو ده په سوګو جواب خو هم اداره دی ترافیک نه ده هم پیسې لار دغه سره هم اورې عزت سرانوري ته معرفي کیږي
د څو سند چې
هغه ماغه دا جاله ته تاسو ته مانو دا ګروپ دی مافیا په لټونه جوړي په خارج دي
د سړي مخنیوي نه کیږي دوی وایي مخنیوي ولې نه کیږي
خدا خدای د ترافیک او د ورغنه کشي هم په باندې خبر ده تقریبا سو ګروپونه نیول شي دي تر اوسه پورې تاسو تاسو به خدای چې جرمي سنگین شپته جوړي په لټ چې جلال آباد کې فرمایش ورکړو ټول هغه کسان سره دی ځای پلی سره ونیو نو دا هر اوراچ دا هر وو اداره د کشي او ورغنه امنیتي ریاست امنیت ملی مات د گرفتار کړي جنایم د جرامي سنگینم هر اداره د کشوی د کار کړي تر اوسه د موږ نارسمن پښتنه کړي چې دا سیده یا جالي نو د څه پليټونه جوړي چې اکثره مشکل ده د شناخت هم ډیر مشکل ده
وای کی چې ځنی بي پليټ موټر لا هم چې کم قاچاق کیږي مثلا نور موضوع امنیتي موضوعاتو کې ډیر کېل هم دي اندغه بي پليټ موټر دي څنګه بي پليټ موټر ته په خار د کابل دنه کې اجازه ورکړي
د ماردا ماده د شریعت قانون ترافیک اجازه دار موټر چې نه واردې کې فنزل اسو دي ورته خبر ورکړي چې دا چې ګمرک ته خپل موټر ګمرک ته درایي هوا ته یو شپې ورځي هغه د دغه مرکز د اسلام قلعه نه د تورغونډې نه د شیرخان بندر نه معلومات کی چا دا موټر ستاسو له بندر ورسته وای 100% مسول شوی 15% 10% 100% که کم مسول شوی درته نور مسولات دلته ورته ځنی اخلي بیا هغه پاسته راځي معاینات تخنیکی ته نه ول ورته پلیټ ورکو بیا معاینه کو کول معاینه وکړو بیا پلیټ ورته ورکو اول دا موټر هلته ګمرک کې چې اسناد ورته ورکول کیږي راځي ریاست ترافیک ته د ریاست ترافیک نه موږ راځي موږ معاینات تخنیکی ته لګو خو تاسو وای چا ول دی پلیټ وکړي ګمرک ته لاړ شي یا ول ګمرک ته لاړ شي بیا به راځي د
نه تاسو ول کیږي جناب مدیر صاحب چې ځنی زوروا کی دي چې باوجود دي چې غټور ملایم دا شی مونږ پلیټ نه لګي
موږ دا نه راځو دا زوروا کی دی رنگ شمار خره دي یو پنځه یالاس کسبې
نو ول پاغوي ول قانوني
او شرم قانوني تدبیقی تاسو هم دا اوس تاسو باندې لیدل خاطه وزه دی ګارنیزون د قومندانۍ امنیت دی امنیت ملی دی پولیسو دی ترافیکو مشترکاً پوسټې جوړې شوی دي د مشترکاً عمل کې یا تا په د دوی په هغه کې څارنوالان هم شته دي یو نفر نماینده دی هغه څارنوالي دم بشره دا مکمل څه چې توري شیشي دي څوک چې اسناد لري څوک چې خپل پلیټ نه نسبې څوک چې به پلیټ لري دا ټول وسایل و سم دا اوس دا د پروسې د عامه درې
تاسو منه چې دا شی موجود دی بل
خو باز وخت امکانات ساده چې په کنټرول کې ونو شي پس کنټرول یو څو پوزي او دا خو نظر نور او کارو کې ډیر کم شي ویني پنګو شمار ماده ته چې مشه چنګو شمار یو څو واسطه به هم دغه سي نور دا ټول پاک شي ویني او دا ادامه لري مطلق په دې ارتباط کې یا ته حکم د جلالت ما به سبي جمهور موجود دي
د ترافیکي اشاره په اړه مو پختل په یوش مې سیمه کې ترافیکي اشاره شته ولې زیاتره وټونو سرکونو وس هم ترافیکي اشاره نه لري
ما ویل چې دا جدید 15000 وسایته پورې جوړ شوی دي وس ولا کا وسایته د کې پالې کې اشاره به نتیجه ورکړي خلک راځي پښین چراغ کې دريږي پښین چراغ چې ودرې ما دې ترافیک له باندې ځي
نو په نور هیوادونو کې هم مثلا کدا سي ترافیکي اشاري له سرغړاونه کې هغه جریمه
کې تاسو صاحب نور هیوادونه صحیح ده په پنځه کالو کې د 500000 نه و میلیون ته ورسید نفوس د 200000 وسایت نه اوس تقریبا ولک وسایت ته ورسید هغه کال په کال جادي ورته جوړ کړي نفوس یې څه دی
ورته پارک جوړ کړی، ورته جاده جوړ کړی، ورته څراغ نصب کړی. دا یو دم په در څلور پنځه یا تر شپږ یا اته کالو کې څومره نفوس درته راغی؟
د حل لاره څه ده مدیر صاحب؟
د حل لاره دا ده چې دا جادي باید معیاري شي.
جادي معیاري نه شي شریکه
عرض مې دا ده چې اوس زموږ زګنانونه فعال دي، راشد وسایل چې کم څه موږ سیګنالونه فارم.
یو ورسې پښتنه غواړي چې مودې سه وایي کېږي ځینې شکایتونه راستري چې د ترافیک ځینې کارکونکي په واټونو کې د چلوونکو سره د دوی چلند حتی داسې دی چې کله وهلو ټکولو ته هم دغه رسېږي. آیا تر کومه پورې د ترافیک یو افسر ته حق لري چې موټر چلوونکی ووهي؟
داسې خو تاسې پښتنه نه کوي چې په روزمره څومره ترافیک دا د زورگویان و دی بعضی افراد اشخاص طرف ها و هل او تکول خوری شفاخانه تزید لاس امات دیگی بخیر امات دیگی پا پخیر بانده مطر تیره ای دا خود تاسه نوائی یه خلق کشتین زوائی خود دی طرفی کشتین زمان باید تاسه باید که سر کالی زفاته دی سر نفرونه دی ما شفاخانه که بسر شویدی یا پاز امات ده یا لاس امات ده یا بخیر امات ده یا بخیر خطا شویده هم دا وزه دارم چه تا تا وخیم چه بخیر خطا شویده چه ده موتر خیلی ده با
قانون رو باید پختن باشین وش ترافیک کده تا سای قانونی ده بوده کرده
چه؟ ما خود عرض موکر چه مو اگه مرجی ده قانونی تم سپاره لی با خب خل وقت و زمان سره خب ده مشکل ده یعنی عامل سوک ده ده جنگ یا سوک چه قانون تطبیقی اگه عامل ده جنگ ده که سوک قانون بزن بانه نه تطبیقی اگه عامل ده جنگ ده ترافیک نده ترافیک باید دقیقا جان حرکت بکن کجی که دیا ترافیک دیا خانه نیسی ترافیک سوکی ورطا گل راندی کی که غرب عمل زشت و نیکی جانب مقابل طرفی خیصا اخفال قانونی ما خیزه در که موتر قیده بود دی و سیب سوک موتر دود که و چیزه شارک دولم اگه و چیزه نزم و را که یو خدم نارد خدا باید قانون تدبیر کنیم یو چه دوشی تا دی لیسانس وقت پورا دی تا دی جواسایر وقت پورا دی ولی نیتم دیده
نو یک قانون تدبیر قول و حالو تکول دی؟
نه خب من نده بوده که مو چه تا نبای چی سوک او تاسی که تاسی کم مستند لره کم اسناد لره میره بانیم چه مو خپل مذهب تا چه دیار زای دیار منطقی دیار نایا چا چې ما ته شکایت کړی یا خپل تللم یا بل څوک مې لګلم چې بررسی وکړي آیا مقصر ترافیک دی یا جانب مقابل دی. که مقصر ترافیکی مطابق د قانون توشه مې ورته ورکړی اختار مې ورته ورکړی اختار بازار چې کارت مې ورته ورکړی حبس کړی مې دی همدغه قانون همدغه شی ایجابه وي نو داسې چې مشکلات ډېر مشکل دی. یو څوک چې په یو جاده کې درېږي تاسو ته معلوم ده دا زموږ او تاسې ورونه دي زموږ او تاسې عزیزان دي د ده وطن بچیان دي د سهار پنځه بجې نه چې راځي تر لس بجو د شپې پورې بیرې ده چې مولا یا استراحت ولري بیرې ده چې یو وخت دی استراحت ولري همدغسې فول ټایم د پنځه بجو نه تر لس بجو د شپې پورې وظیفه اجرا کوي چې کوم حادثه منځته رانیسي کوم مشکل پیدا نیسي کوم پیښه منځته رانیسي نو د دوی قدر عزت په کار ده د دوی دا د ده وطن بچیان دي او تاسې چې وګورئ مازدیګرې قسم به خدای چې وینم د ما د مزله نه وینې ساسي تا بیچارهګان خوله دلیشي ټول سره خاورې سره بیا هم کرا ولاړې اشاره ورکوي تاسو په همدغه ګرمي کې لس دقیقې ودرېږي همدغه یو چاره کې او دوی سهار نه راځي تر ماخوستانه پورې درېږي
مننه مدیر صاحب تاسو
موری رخصت را کوا نلی پریدم در سخا موری رخصت را کوا زم در سخا سوام در تخا موری رخصت را کوا زم در تخا پسینا پوری مر گئی تللی و قوالا می دا جنت گتلی دا کونډه موږ دی چاته پریږدی هغه رنځوره خور دی چاته پریږدی هغه ماشوم رور به دی وری لم لګي دا نړۍ دړي کور دی چاته پریږدی ستا مولوي ساده زلمیان غولوي څوک په جنت څوک
Oh, yeah.